کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو ده ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن بیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی کوي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لکتر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د کندهار د طالب چارواکو لخوا تر اوسه پورې د امریکا د سفارت د شارج دفتر د دغو څرګندونو په اړه څه تبصره نه ده شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړېدل هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو کړې. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د ټولګډونو حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په روزګان کې طالب چارواکو ښځو ته د سیم کارتونو پر ورکولو بندیز لګولی. د روزګان ولایت یو شمېر ښځې وایي د طالبانو دغې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې خپله پریکړه درته واخلي. اخوا ځینې طالب چارواکي هم مني چې دوی په دغه ولایت کې د ښځو د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولی او علت یې دا ښودلی چې د سیم کارتونو د خرڅلاو کارکوونکي نارینه دي. او د 2023 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسې په بیګنۍ لوبه کې 2-0 مراکش له مخې لیرې کړ. تمه ده چې فرانسه په پای لوبه کې چې راتلونکي یک شنبه کېږي له ارجنټاین سره مخ شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه پورې لوبه کوي. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفي ته. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان په اړه بندیزې څرګندونه کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
د افغانستان په اړه د پاکستان او تاجکستان پر دریځونو مو هم یوه مرکه کړې. او په روزګان کې طالب چارواکو ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړي دي.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو ځای ته ځو. د نمایندګۍ ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکوو. په کور کې زه دغه مشر په توګه پاتې یم چې زما خپل نه مې پلار پر کور دی او نه مې هم ورونه.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له یو اوږده ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادو په کتار کې راوستی چې پکې ډېر خبریالان نیول شوي.
خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي دي فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ دوی له ګڼو رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړېدل هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو که څه هم تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په په افغانستان کې یو اربیا د ټولګډون حکومت په جوړېدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات رامنځته کیدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کیدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. لدې وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. هڅه مو وکړه د ښاغلي رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه غبرګون ولرو، خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واقعي انحصار کړي او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعال ونډه اخیستي. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شان یې تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دی.
راپور کې مو اوریدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبري کړې او د ټولګډون حکومت د جوړېدو ټینګار کړی دی. دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او ترګري سره د مبارزې په اړه بحثونه کړي، خو آیا دغه یوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا او نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل نه په دغه مرکه کې پوښتلې.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستي دي، خو اصلي هدف همدغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازی ده او تاجکستان هم یوازنی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالف یوازنی وسلوال ډلې ته ځای ورکړي. بس اساسی هم دا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزی صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړو. نو اړینه دا ده چې له پاکستان سره خبرې وسی او له پاکستان تقینات دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري. یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې، حتمل چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپله وېرېدلې دي. یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپلې خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دي، بلکې آخري حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترېنه متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیره دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگي ډلو پوروړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولید له یو ښکارا تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي. د دوه ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی، دوی جدا کېدلی نسی، او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې دا ډېره زیاته مهمه ده، تر څو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
بله اکمل صاحب، د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، خو یا فکر کوي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په مسله کې صادق دي؟
دومره چې تمه کېږي هغومره د سیمې هیوادونه پرته له پاکستان نه په یو حد کې چین او ځینې نور اسلامي هیوادونه دوی پر طالبانو باندې رسوخ لري، هغه هم د دوی د منافعو او د دوی د ګټو د محدودې په برخه د دوی د ګټو په محدوده کې. هم هغه هیوادونه لکه تاجکستان یا داسې نور کوچني هیوادونه چې غواړي بدلون رامنځته شي دوی متاسفانه دغمره رسوخ پر طالبانو باندې نه لري. د پاکستان موضوع که طالبان وي که ډاکټر صاحب اشرف غنی وي یا کرزی صاحب او یا هم په آینده کې هر بل نظام راتلونکی وي افغانستان ته، دوی ګټه پاندې کده چې د افغانستان لپاره یو د ستونزو سرچینه ولري، یا د دې په نامه چې ترهګرې ډلې موجودې دي، یا په دې په نامه چې یو ټول شمول حکومت نه ده، یا په دې نامه چې حکومت کې مشکلات دي، یا دا یا هغه پاکستان هیڅکله هم نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته سیستم راسي.
کبیر حق ملو شنونکی او د امنیت شورا په خوانه وایاند.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسنگ.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی ایل یو اوږده ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راوستی چې پکې ډیر خبریالان نیول شوي دي. دغې کمیټې په خپل سګنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې خبریالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبریالانو مدافع ټولنې هم په افغانستان کې اوسنی وضعیت د آزادو رسنیو او خبریالانو لپاره له ستونزو او فشارونو ډک بولي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډېر خبریالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبریالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبریالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبریالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبریالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مال خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو رپورټ جوړي نو له رواني لحاظه ځان خوندي نه احساسوي. ګڼو خبریالانو سره موږ سره خبرې کړې دي، دوی وایي کله مو چې خبر خپور شي چې د دوی ساعته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ د زندانی خبریالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکولو بندیز لګولای دی. اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو د دغه بندیز د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. د یاجی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسؤلینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو والا ته وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړه کړئ د ښځینه دپاره چې کارمندې هم ښځینه وي او ښځینه په اوږدیم.
د اروزګان ولایت یو شمېر ښځې د طالبانو دا پرېکړه ناسمه بولي او وایي چې دوی سیمې کارټونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پرېکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د سیمې کارټونو د پلور یو مرکز ته راغلې اوس بیرته ناهیلې د کور پر لور روانه ده. دا چې اته دېرش کاله عمر لري او شنه چادرې په تن ده ازادي راډیو ته وویل چې د کور یوازنۍ سرپرسته ده او سیمې کارت ته زیاته اړتیا لري.
موږ دغه دوې درې ورځې کېږي چې د سیمې کارټونو ځای ته زه یې دې نمایندګۍ ته ورځو. هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیمې کارټ نه درکوو. په کور کې زه دغه مشر په توګه پاتې یم چې زما خپل نه مې پلار پر کور دی او نه مې هم ورونه، نو هر څوک هره مېرمنه زما په څیر کېدلی سي.
بلخوا د اروزګان ولایت اوسیدونکي هم د طالبانو دا پرېکړه ناسمه بولي او وایي چې طالبان باید خپله دا پرېکړه بیرته واخلي. نکیب الله او محمد ولی د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی به کولی شي مثلا سمکارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي، ښځینه کارمندان چې ورته وګوماري.
ځینې کسانان په دفتر کې، ځینې کسانان په پوهنتون کې، استادان یا هر څوک شته. داسې کسانان شته چې خپل کور سهار ورځې ماښام راځي. دوی اګړې نشي کولی د خپلو ماشومانو خپلو کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی همدغه ټلیفون له لارې خپل کور په اړه زنګ وهي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اروزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. طالبانو نه یوازې په اروزګان ولایت کې پر ښځو د سیمې کارټونو د پیر مخه نیولې، بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم راګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه دی چې نن و. د جرمنی صدر اعظم وایي د جګړې جرمنی ته دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
جرمنی پرون چهارشنبه د امریکا اف 15 ډول نږدې 10 جت الوتکو پیرلو ته شین څراغ ورکړ. پر اوکراین د روسیې یرغل برلین دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ پانګونه وکړي. د جرمنی د پارلمان د بودیجې کمیټې د 14 میلیارډ یورو په اندازه هغه 8 پروژې منظور کړي چې د 10 میلیارډ یورو په اندازه د دغو جت الوتکو پیرل هم پکې شامل دي. په برلین کې د متحدو ایالاتونو سفارت د غوالوتکو د پیرلو له منظوري وروسته په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ګډون د اوسنیو امنیتي ننګونو په رڼا کې د متحدینو ترمنځ نږدې همکاري تر بل هر وخت ډېره مهمه ده. سفارت په یو بیان کې وویل چې د اف 15 الوتکو پروګرام به له متحدینو سره د جرمني د اتحاد دوام ژمنه او هم په راتلونکي کې د حملو د مخنیوي په چاره کې د ناتو وړتیا یقیني کړي. د امریکا سفیر ایمی ګټمن په یو ټویټ کې وویل چې د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و چې نن دی او هغه د ناتو د ترانس اتلانتیک د شراکت یوه کلیدي ستنه وبلله. د سفارت د بیان له مخې تمه ده چې اف 15 ډوله جټ الوتکې به د 2006 او 2009 کلونو ترمنځ جرمنی ته وسپارل شي. برلین په تیره مارچ میاشت کې هغه پلانونه اعلان کړي وو چې له مخې دغه الوتکې پیرل کیږي چې د زړو شوو تورنودو الوتکو ځای ونیسي. خو د جرمني دفاع وزارت اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي د دغو الوتکو سپارل وځنډیږي او لګښتونه به هم زیات شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویلي د اوکراین جګړې جرمني دې ته اړه کړې چې پر خپل پوځ ډېره پانګونه وکړي، دومره پانګونه چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې نه ده شوې. د جرمني د پارلمان د بودیجې کمیټې همدارنګه د یرغل زو نویو ټوپکو او رادیو سیستمونو پیرل هم تصویب کړی او همدارنګ اجازه ورکړي چې د پوما په نوم پرسونل وړونکي زغروالي وسیلې نوي شي. د پوځي وسایل او وسلو د نوي کولو لپاره دغه پیسې د 100 میلیارډ یورو له هغه صندوق څخه ورکول کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړۍ ورځو کې اعلان کړ.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پایلوبې دوه غښتلې لوبډلې معلومې شوې. فرانسه او ارجنټاین به یکشنبه لوبه کوي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا چیریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام دفاعي اتل فرانسې او اربیا لخپل اتلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل به له پیاوړې لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبې په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماتې ورکړه او د دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به د دغو سیالیو په فاینل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه شنبې په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلو کې ماتې ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 9 دقیقه کې ګولونه ووهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غښتلې ولوبېده او په لوبه کې 60% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلو به ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلو به ته ووته، په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پایلو به کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلو به نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسی ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلو به کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلو به لیدلو په پار به لوبغاړي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
خبرونو ور اخوا
اوسم پاول کې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ایرو ایشیا ریویو خبرونې د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او هغه مشهوري مقولې ته اشاره کړې ده چې وایي په سیاست کې دایمي دوست او دشمن نه وي، یوازې پکې ګټې مطرح وي. د خبرونې په وینا د همدې لپاره سیاستوال په ځانګړي ډول د یو هیواد چارواکي اوږدمهاله سیاسي ګټو ته ګوري او بیا پریکړې کوي. ایروشا ریویو زیاتوي په پاکستان کې په وروستیو کې د تروریستي بریدونو زیاتوالی د دې څرګندونه کوي چې د دغه هیواد حکومت او امنیتي بنسټونه په هغه حساب کې تېروتي دي چې د افغانستان د طالبانو په اړه یې کړی و. په پاکستان کې تروریستي ګواښونه وروسته تر هغه زیات شول چې تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2020 کال په نومبر کې له اسلام آباد سره د شوي اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې یاغیان په ټوله نړۍ کې توانېدلی دي چې له خپلو اړیکو او له سیمې بهر له ملاتړه ګټه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د خبرونې په باور د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په تړاو داخلي او بهرنیو لارښوونو ته پاملرنه ونه کړه او داسې ښکاري چې یو ستره ستراتیژیکه تېروتنه یې کړې وي. ایرویشا ریویو لیکي پاکستان د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو خوشي ونه شوده، خو د اشرف غني د حکومت پر نسکورېدو خوشاله و او په اسلام آباد کې دا خوشي چې پر کابل طالبان مسلط شوي دي غوښته نه شوه. د خبرونې په باور لکه څرنګه چې یې تمه کېده، طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپلو ملي ګټو ته پام وکړ چې د پاکستان له بیړنیو امنیتي ارزونو سره سر نه خوړ. ایرویشا ریویو زیاتوي دا خو سترو ګواښونو سربېره چې طالبان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي، د پاکستان او افغانستان د اړیکو وړاندوینه ګرانه ده، خو پاکستان پرې پوه شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید لاس په کار شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC افغانستان د هغو هیوادو په کتار کې راوستی دی چې له سخت بشري کړکېچ سره د مخامخېدو په حال کې دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په نوم لړ کې چې پرون خپور شو، د شلو هیوادونو یادونه شوې ده چې په 2023 کال کې د سخت بشري کړکېچ له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوالې کمیټې په باور افغانستان، سومالیا او ایتوپیا د دې فهرست په سر کې دي. دا دوه افریقایي هیوادونه د دې لپاره چې په وروستیو لسیزو کې له سخت وچکالۍ سره مخامخ دي، اقتصادي ثبات هم پکې ټکنی دی او افغانستان د افغانانو محتاجۍ له مشکل سره مخامخوي. پروسش کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نړیوالې مرستې پر افغانستان بندې شوې چې اوس د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او بنسټونو په وینا د افغانستان نیمایي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 6 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي.
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي د تیرو کلونو په پرتله حاصلات زیات شوي او بیې هم مناسبه شوې. پخوا به زیاتې مالټې له ګاونډیو هیوادونو راتللې چې بیې به یې ډېرې لوړې وي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جریبه ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریبه ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي، او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهورې هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هېوادونو نه به راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه موسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نورو ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکولو راغلي او بڼوال ترې خوښ دي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه اوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په پرتلا سږکال یې ښه حاصل کړی دی، د ورځې ډېر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او دا مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار له نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډېر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضي یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ تر څنګ ننګرهار کې بیا پر دولس زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي، او چارواکي وایي سږ کال به پر پنځه زره جریبه نوره دولتي ځمکه هم د مالټو نیالګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللي، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان یې په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
تاسو له پیغامونو
زاد المنان یې خدای د زابل ولایت شمول زده ولسوالۍ خاص د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. باندې سلام وروره، د شمول زده ولسوالۍ دا سړک چې دا ډیر خراب دی، نو د درو څلور پنځه ولسوالۍ کار پر روان دی، دا لوړې فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه کاشې دې غوښته ته ورسوي. بل دغه کمې لارې چې ولسوالۍ ګان تر راغلي دا فرعي لارې دا ډېرې خرابې دي، او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا شان باندې وکړي، په دا سړکانو باندې چې دا فرعي لارې را جوړې کړي، او کوچني واړه بندونه باید راته وتلي. یو خو خلک پر کار شي به هم مرکوبه را وګرځېږي، او بل به بنیادي کارونه وشي. دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو د دې غوښتنو ته ورسوي، یا وزارت ته، انتشاف ریاست ته.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه افغان یم، د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه. طالبان سره زما دا هیله ده چې دا زموږ په منطقه کې یو کلینیک راته جوړ کړي. دغه د مرجې ولسوالۍ دښتي ساحه کې کلینیک نشته وروره، نو د طالبان سره زموږ دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي، ځکه موږ که مریض مرجې ولسوالۍ ته بیایو نو هغه لارې هم بېخي سره خرابې دي، نو مریض په ډېر تکلیف موږ مرجې ولسوالۍ ته بیایو. نو د طالبان سره زموږ دا هیله ده چې دغه ټکټ په پوره ډول توجه وکړي، موږ ته یو روغتون جوړ کړي دا زموږ په متکه کې وروره. د ازادي راډیو څخه د زه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه ویم، او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه. د ازادۍ رادیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه بنده شوې ده، منګ د اسلامي امارات د مشرانو نه دا ریکوست کوو چې مهرباني وکړي بیرته دا رادیو په حل کړي، او یقین وکړه چې د رادو مزه ورسره ورکه شوې ده. نو هغه خبرونه او لږ ډېر به ما اورېدل هغه نم بې برخې شو.
السلام علیکم، عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ سمي اړیکه نیولې. نو دا د کجکي ولسوالۍ ته موسسې راوړه کیږي، نو خور غریب ته نه رسیږي. نو د ازادي راډیو د کارکونکو سمې د هله او توجه ده چې موږ غږ ته لوړ کړو چارواکو پسې ورسې چې د موږ سره ویل داسې خیانت کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارندې کوي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. هغې دا خبره په یو ټویټ کې کړې ده. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا خبره د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د غیواد له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. په اورزګان کې طالبانو ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړی دي. ښځې وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړی دی. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي F-15 جیټ الوتکې پیری او د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې بیګا مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسه به د یکشنبې په ورځ له ارجنټاین سره فاینل لوبه کوي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته نور بسته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او نجونی په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یوه کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه ښځې په دوامداره توګه ګوښه سوي دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د دسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پای ته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېږو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د ښځو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شوزو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویلي دي چې شزي انجونی ورستنی کسان دي چې خوړو او بو خوندې سرپنا او روغتیا او روغتیاي پاملرنې ته لاسرسي لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې له شوزو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي. په دې معنی چې په شزي دی لږ خوري او تر ټولو ورسته دی ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د شوزو سازمان په دې ټویټونو کې یو بل مسأله هم یاد سوي ده چې په افغانستان کې شزي حتی تذکيري هم نه لري چې له حياتي خدماتو او بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شزي له دندو ګوښه کړي او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې تر څنګ پر شزو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع شوي دي، لکه د سفر پر مهال له محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل خبري کړې دي، لکه ځینی وختونه شریعت یاد کړې دي یا ځینی وختونه نصاب یاد کړې دي، کله هم د بودیجې کمی یاد کړې او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د دې خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي ګلالی صافی او خبریال او د حقونو فعال خاطره صافی نن زموږ میلمانی دي. له دوی سره به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ دواړه میلمانی د تلیفون له لارې له موږ سره واصل سي. اغلی خاطره صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، تاسو ته شرغ لاست وایم په دې خبرونه کې. په لومړي سر کې که تاسو پر دې باندې خبرې وکړي چې دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یادې کړي دي او یو ان ویمن په خپلو ټویټونو کې یادې کړي دي، ستاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمې ستونزې دي؟ او آیا د دغه ستونزو تر څنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یادې سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه او درنښت غلی بشیر تاسو ته او ساسو ټول اوریدونکو ته. پرته له شکه د اګست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نقد کېږي. او کوم موارد چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي او په داسې یوه هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې حاکمان یې هغه که هر رژیم وي حقونه یې په رسمیت ونه پېژني او د انسان په توګه ښځې ونه پېژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې. هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه یې منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوا ګټه وټه هم نه لري، یوا افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپلو ماشومانو ته او خپلو لوڼو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابره کړي؟ دا په دې معنی چې هغه ښځې چې خپله یې لاسرسی له پخوا هم نه لري خپلو حقونو ته او کار یې نه شو کولی، پرته له شکه چې د هغې ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغو ښځو چې خپله یې ګټه وټه لاره او خپله یې کار کاوه، هغوی هم اوس له دندې ګوښه شوي دي، بېکاره دي، بې وزګاره دي او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه، چې افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوي دي. او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نوره، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې دې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی دې پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنا چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي. او افغانستان دغه وضعیت کې نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغه سیوې غمیزې ته او دغه سیوې کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرمتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کېږي. د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ستاسو پورته کېږي، خو دا چیرته ځي؟ دا څرګنده خبره ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کیږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوی وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره په تیره د ښځینه او حقوقو لپاره که کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیخ په نیخ اړیکه نیول کېده او نیخ په نیخ به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پېژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟
خاطره جانې مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. د دې څنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو ان ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې وروستي کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکیرې هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا څرګندونو څخه چې دوو برخو ته یې پام اړولې دي، یوه برخه هغه ده چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی یې انساني حقونه اخیستي دي، او بله برخه یې د افغان ټولنې ده چې پکې ښځو ته د یو بشپړ انسان حقونه نه ورکول کېږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کېږي چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ورباندې بحثونه وسي، او کومه برخه یې ډېره حیاتي ده تاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع ده. متاسفانه موږ په دې موضوع ډېر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولې چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان ښځې د افغانستان نیمایی نفوس تشکیلی او د دې حقوق همغه رقم شي د نورو خلکو حقوق هم ډیر مهمه دي. ضروری خبر ده دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي. البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکي، باید هم فراموش نشي، باید هم دل یاد او نوزي. دا ډیر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډیر زما په نظر ډېر مفیده دي او په درد د افغانستان درد آواز دی چې دا باید هم نړیواله واوري، هم چارواکي په غوږو ورسیږي، او هم خپله ملت خپله پوشي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم او البته ډیر مصرفونه وشول دي کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سړی مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوي دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه ده تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې وویل چې ښځه تر اوسه لا بعض ځای کې څه چې اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کېږي باید اول ترې نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پاتې کېږي هغه باید ښځې وخوري. دا هغه کلتوري او یا نو پیغام فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دا هغه رواجي عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونش کول په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کړو او تر اوسه هم دوام لري. اما بعد برخه دا ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده چې دی بس ته ډیر جدي خند جوړي. مثلا په هغه ملک کې چې قانون نه وسی، په هغه ملک کې چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته ځای ورنکړل شي هلته به معلومدار خلک هم هغې ته پاملرنه ونه کړي. متاسفانه په افغانستان کې تاسې ګورئ چې په ټولنه کې ښځې دا رقم ځپل کېږي چې حتی هغې او هغه مور چې د هغې اولاد هلک اوسېږي شاید فکر وکړي چې ښځه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند وشي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلي کېدلو نه شروع کېږي. د قانون پلي کوونکي باید اول په دې باندې ډېر باید تاکید وشي چې د ټولو حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د ښځو حق ته پایمالۍ هغې ته په ټیټه سترګه ګوري، د خپله یو نوره هم دغه پروسه طولانی کوي چې ښځې ته به په ټولنه کې څوک یعنی په اول کټګوري خلکو یا د په قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کېږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند د ښځو سره دغه مسله نور هم ډیره عمیقه کړې ده او د ښځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچه دره کړې ده. زه ډیره خوښی نیم چې تکراری خبرې کوم او بیا هم دم اور ده چې څو کولای شم اقلا دا چې زه ووایم دغه هم یو وظیفه ده چې باید ښځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نور په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره په ټکر نه وسی. متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا د شرعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته دا د شریعت مقابل نه، ښځه مساوي حق لري چې کارو کې مساوي حق لري، چې ژوندو کې مساوي حق لري، چې تحصیلو کې مساوي حق لري، چې احترام وشي. اقلا دغه حقوق باید مساوینه ورته ورکړل شي چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن پایمال کېږي او دې ته ویلی شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوقو سره. تاسې ګورئ چې ښځه تعلیم نه لري او که فرزن نارینه په کور کې تعلیم لري ښځه نه لري، معلوم ده د نارینه خبرې حیثیت پورته وسیږي او خپل اولاد دغه اولاد شو تایبه کېږي. په دې کور کې داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی که دلته ښځه هم مساوي حق لري او تعلیم وکړي، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کېږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د ښځې ته فقط د حقوق د مساوي حقوق د شتون د طریقه کې کدل ته خزه تعلیم نه کی، کدل ته خزه کارونه کی، معلوم دار یو څوک چې تعلیم نه لري یا څوک چې کار نه لري او څوک چې بیرون نه وزي هغه په کور کې محدود وزي، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه یې ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د ښځو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای د پاره ښځه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت ولري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې د ښځه هیڅ حق نه لري دا لکه باندې تشبیه کنه چې وایم لکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي، معلوم ده دغه مفکوره برای چې رشد نه کی، هغه نظریات به ډیر وروسته پاتې نظریات وسیږي او دغه خبرې به حتی خپل اولاد ونه مني، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه مني، هغه به وایي چې مور ته غلطه ستا نظر غلط دی. او معلوم ده یو څوک چې په هله وسیږي دغه ایسته په ټولنه کې ټیټیږي. دغه فعلي شرایط په دی یو کال څو میشد نه وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزه ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود او اقلا یو خزه کول شي خپل غاړه پورته کی، اقلا کول شي خپل حقوق غوړي، تحصیل کی، درس وای او رشتو کی. استاذ ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی یو خونه، دا بیرمیری ټولنې فشارونه ده بل خونه، دا د فشارونو قربانی به هم په ټولنه کې خزه کی کوم راستي راځي مرستی تقسیمیږي، د چا د خوانه تقسیمیږي. په ټولنه کې ښځه بیرون نه وزي یو نارینه چیزی او څه لاسته راوړي، آیا هغه څرخه مصرفیږي، آیا د ښځې برخه هغې کې رسیږي که نه رسیږي. دا ټول هغې خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنی مقام حیثیت ورته ضعیفوي او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغې کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یوه ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي یا ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نشي ویلی، بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډېر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه وو ته برابر زمینه د کار او د تعلیم. زما خبرې اوري تاسو؟
بله او بله ډېر مننه. بله مهرباني.
حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه وو ته برابر ماحول د تعلیم تحصیل کار او ژوند برابر کی. که چیرې دغه برابري نه وسیږي معلومدار په سیستماتیک طریقه ښځه د محیط نه اسفیږي او د کور په کنج کې به یو بې ګټې موجود وسیږي چې هم به خپله رنج وړي هم به فامیل د هغې د شتون نه وړاندې.
ډېره مننه صافی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. خاطره جانې، تاسې مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم واورېدلې. تاسې وویل چې له طالبانو سره نړیواله ټولنه هره ورځ کښېني، ورسره خبرې کوي، خو دا فشار چې دوی وایي موږ یې پر راوړو، د هغه نتیجه نه لیدل کېږي. یو شمېر نورو افغان ښځو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تېرو نږدې 14 میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده، او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره بل څه نه دي کړي، او دوی په اعلامیو او ځینو تبصرو باندې بسنه کړې ده. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې؟ که د فشار خبره وکړو، په اقتصادي برخه کې یو شمېر زموږ میلمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطع سي، ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده. خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکاروي؟
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې اغیزه به د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي، خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي، ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کېږي. سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي، بشري مرستې باید ترسره شي، خو اوس مهال زه نه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق، ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسیږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي، سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني، نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي؟ دا په دې معنی چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي. طالبان وس په پیل کې به داسې انګیرنې کېدی چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري. وړتیا یې وس هم نه لري، خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کېږي. دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي، نو هغوی ملاتړ کوي. او وس پردی تر مخه هم د نړیوالو بشري مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي، تر هغې چې دغه مرستې دوام ومومي، دغه ډله به لا برلاسې وي او د افغانستان وګړي به لا ناسم ژوندانه ولري او خپلو لومړنیو حقوقو ته، چې هغه خواړه، روغتیا، تعلیم او ستم روغتیایي ژوندانه دی، هغه څخه به بې برخې وي، ځکه چې طالبانو ډله په دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي، نه یوازې د ښځو حقوق. اوس دوی د نارینهو پر شخصي حریم هم تیری کوي. نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولی. دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي، خو نارینه به پیسې له کومه کې، ګټه وټه له کومه کې، څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي. کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري، هغه اغیزه لري د همغې کورنۍ پر ټولو غړو، د هغې ښځې پر ماشومانو، د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کېږي او له دغې ناسمې کورنۍ څخه ناسمه ټولنه رامنځته کېږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هېواد بربادۍ پر لور وردرومي. ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده.
مننه مننه خاطره صافی صاحب. ګلالۍ صافی صاحب، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې دغه مرستې چې خاطره جان یې یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسي او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته وویشل شي؟
زمه برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې سال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان څنګه چې ټول راپورونه سره لولي، دا وایي چې متاسفانه فقر د 500 نن خل زیاتره فقیر دي، او که دا بې برخه اقلا دا ناچیزه مرسته هم ورسره ونه شي، مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې. د مرستو راتک د اړین دی او باید هم بشری مرسته وشي، او دا چې د څه رقم څارنه وشي دا ډېر یو ښه سوال دی. دې ته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې دا څوک څاري، څه رقم څارل کېږي، بلې د حکومت په رسمیت نه پېژني، مسؤلیت یې حکومت ته نه ورکوي، اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري، د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانو تقسیمېږي او خلکو ته ورکول کېږي. زه په دې باندې هم شکمنه یم چې آیا دا مؤسسات خپله د فساد نه پاک خل دي، په دې کې آیا دا څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کېږي که نه کېږي. دلته ټول سوالونه لا تروسه شته دي، خو متاسفانه د مرستې چې راځي هنوز هم فقر هماغه رقم دوام لري، خلک لا زیات فقیر کېږي. دلته لازمه ده چې مرستې باید بلبل دا چې دوه بخښې مرستې د چې ډېر مقدار ډېر ویل کېږي، مطمئن یم چې د دې ډېر مقدار ډېر لویه فیصدي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کېږي. ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغې مصارف دغې لګښتونه دغې معاشونه ډېر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسې باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې دا څوک څه رقم ورکوي. متاسفانه موږ هم په خلک د معلوماتو استو، حکومت ته دا پلاس نه ورکول کېږي، حکومت ته دا پلاس نه ورکول کېږي، د دې نه خبر یم. هغې هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې دا څه رقم توضیح کېږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیږي دا کومکونه چیرې ځي. دا کومکونه باید ډیر سم او دقیق باید اول خلک وپیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده، متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولای چې ټول لارې ورته ووایو، اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري، څوک فقیر دی، څوک متوسط ژوند لري، او څوک بډایه دی، او څوک ډیر مستحق دی، او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت په همغه نه مصارف کې چې څوک کاله وکړي دی هم ډیر ناکام و په دې کار کې. موږ یو راجستریشن د خلکو نه درلود، یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وسیږي، یو تعداد تنبلان هم په دې کې سوء استفاده کوي. او متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغه غږ څوک نشي اورېدلی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده، دلته خلا د سیستم موجود دی، دلته د سیستم اصلا تر اوسه د سوال لاندې دی چې څه رقم کومک کېږي، چاته کېږي، د کوم لارې نه کېږي، څنګه غیر مستحق. زه خپله د خپل تجربې په اساس باندې وایم چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک به هغې ته رسېده، هغې به دغه کومکونه غلا کوله، ولې چې سیستم سم موجود نه و. څوک چې سیستم موجود نه وسي، څوک چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونیشي، معمولا په هغې کې به غلا وسي، په هغې کې به خیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي، د دې قطع کول څوک نه غواړي. زه فکر نه کوم چې ډېر خلک د دې طرف ځار وسي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډېر قوي وسیږي، څو چې حیف و میل نشي، څو چې د دې نه سوء استفاده صورت ونه نیسي.
ډیره مننه صافی صاحب. خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، ستاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خپرونه کې مل موږ سره ګډون وکړ. د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو، نور بس دې خپرونه مو واورېده. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.